ازادي راديو اوریدونکو پروگرام ته خیر راغلاست. د ازادي راديو د نن ورځې دغه خبرونه تر درې بجو ده. اوس د نن د سه‌شنبه ورځ ده، د 1390 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. د ازادي راډیو د خبرونه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې یوې غونډې پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له ویست انډیز سره د دریو اوډیای او دریو ټي ټوینټي مسابقو لړۍ پیل کړي. او د ایران حکومت ویلي د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې یو بل ګام لرې کیږي. پوره خبر نو واورید. افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې یوې غونډې پر پلان خبرې کړي چې حکومت او د وسلوالو طالبانو استازي به ګډون پکې وکړي. دا غونډه چې د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوی باید تیره میاشت شوی وای، خو وځنډول سو. د غونډې لپاره نوې نیټه لانه د ټاکل شوې. وروستی وار د افغانستان پر سوله د افغانانو ترمنځ خبرې په جولای کې په قطر کې وشوې. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته یو ټول شموله پلاوی په جوړولو کار کوي.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او سهولت به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي.
د چین غونډه له هغو هڅو چې د امریکا په مشرۍ پیل سوی او د سپتمبر په میاشت کې بهیر ودرول سو جلا ده. د افغانستان حکومت ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او خلکو رول مهم بللی دی. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې حکومت باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره وسی سره کیږي په سر کې وي، خو د وسلوالو طالبانو له لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له ویست انډیز سره د دریو اوډیای، دریو ټي ټوینټي او د ټیسټ مچ مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې پیلېږي. فرید د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د لوبډلې غړي مخکله د تمرین لپاره هند ته رسیدلي دي. د افغانستان د کرکټ لوبډله سږ کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د سختې ماتې له امله له شدیدو نیوکو سره مخامخ شوه. د ویست انډیز په وړاندې د سیالیو په پیلېدونکي لړۍ کې د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران لکه دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمیع الله شینواری نسته. افغانستان د لوبډلې د غوراوي د پلاوي مشر اندي مولستر امیاشت اسوسییټډ پریس ته ویلي و چې په هند کې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او د لوبډلې په تشکیل کې بدلون راوستی دی. اوډیای مسابقې د نومبر په 16مه یعنی سبا پیلېږي، بله به یې په 9مه او 3مه به یې په 11مه وي. د نومبر په 14مه، 16مه او 18مه به ټي ټوینټي مسابقې وي. اندي مولست د اکتوبر په 16مه نیټه ویلي و چې د ټیسټ مچ غړي او نیټه به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات کوي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو د دې عملیاتو هدف د بټکوټ خلکو ته د امنیت ټینګول دی.
په بټکوټ ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري عملیات پیل شوی دی. د دې عملیاتو موخه په سیمه کې د مخالفینو لمنځه وړل دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې به هم کورونه وپلټل شي او هم به د مخالفینو ځینې هغه سیمې چې اندېښنې دي پاک شي.
خوګیانی وویل عملیات پرون پیل سول. د په وینا د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات روان دي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپه ژمی ورځ ته وشتو. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې په پاکستان کې د جمعیت علماي اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دغه اعتراضونه یې رابللي، تېره شپه ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریځ لري. په پاکستان کې اعتراض کوونکي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه لري. هغوی درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي دي، خو د پاکستان د صدر اعظم له دفتره یو بیان خپور سوی او ویل سوی دی چې دی به هیڅکله استعفا ونه کړي او پر اعتراض کوونکو ژغ سوی دی چې د حکومت زغم دي د حکومت کمزوري نه ګڼي. د ایران حکومت ویلي چې د 2015 میلادي کال موافقه ته د خپل تعهد کمولو پر لور یو بل ګام اخلي. د ایران حکومت ویلي چې دا اونۍ به د فورډو په نوم اټومي تاسیساتو کې سنټرفیوجونو ته د یورانیوم او ګاز ورداخل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ایران له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې ایران به سبا لږ تر لږه 1440 سنټرفیوجونو ته د یورانیوم او د ګاز د ورداخلولو لړۍ پیل کړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه داسې منل سوې وه چې سنټروفیوجونه به له ګازه پرته ګرځي. او ترکیې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل سوي مشر ابوبکر البغدادي د مشرې خور د نیولو خبر ورکړی دی. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو د یوه جګ پوړي ترکی چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي چې د بغدادي خور 15 کلنه ده، رسمي عواد نومیږي او د هغې له میړه سره او له انجور سره د نومبر په 4 نیټه نیول سوې ده. د اسوسییټډ پرس او رویټرز اژانسونو په حواله له دوی سره 15 ماشومان هم نیول سوي دي او دوی ټول په یو ټریلر کې اوسېدل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونې ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ښارونو او لرې پرتو سیمو کې تاسو وکړی سئ ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه واورئ او د ځوان فکر خبرونه ملتیا وکړئ. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې هم د تل په څیر درانه میلمانه به راسره وي، البته ځانګړي میلمانه، او موږ به له دوی سره په ټاکلو مسایلو باندې بحث ولرو. تاسو هم کولای سئ په دې خبرونه کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات، انتقادونه، وړاندیزونه، ټول هغه مسایل چې کولای سئ تاسو یې د نظر په سترګو ورته ګورئ نو موږ سره یې شریک کړئ. موږ به په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې وویل درانه میلمانه هم ولرو، خو په لومړي سر کې به زه تاسو ته دا ووایم چې کله څنګه کولی شئ د خبرونه کې اړیکې ونیسئ. دغه شمېرې چې زه تاسو ته وایم یاداشت کړئ او د خبرونې په لړ کې له موږ سره اړیکې ونیسئ. 0999-45-45 همدارنګه 0928-25-55 په دې شمېرو باندې تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدمه اوریدونکو، د ما د خبرونې البته د تاسو د خبرونې تاسو همیشه ملتیا کوئ. آی وری قدرمنه میلمنه عائشه خرم، ملګرو ملتونو سازمان لپاره د افغانستان د ځوانانو استازي چې تازه ټاکل شوی دغه سازمان ته دوی را سره خبرونه کړي. البته د خبرونه کې د ټلیفون په کرخ را سره ده، له دوی سره به بحث ولرو. سلامونه عائشه جانې.
سلامونه فیروزه جانې، تاسو ته او تاسو ډیرو درنو
ډیره مننه کور ودان. عائشه جانې، راځو دیتا کراتو وای قدرمن اوریدونکي به هم خامخدا پښتنه ورسره وي چې تاسو دغه سازمان ته څنګه غوراسوي او دا توام کال دی تاسو د سازمان ته غورا کیږئ د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه.
فیروزه جانې، دا پروګرام پروسه خپل شروع شوی و چې د بینالمللي ټولنې په حمایت سره او د یو غیر انتفاعي بنسټ چې په افغانستان کې د ځوانانو په برخه کې کار کوي پروسه خالي دا پروسه شروع کړې وه، او د هغو په ترڅ کې ښاغلی بختیار د ځوانانو د اولین نماینده په حساب ملل متحد ته انتخاب شوی و، او سخت کاری دا دوام دور و چې مختلفو تحلیلي او تقریري امتحانونو په تیرولو سره وتوانیدم چې دا مقام ترلاسه کړم. او درې څلور مرحلې د امتحان مدلودې چې د آنلاین سپتنم نه شروع شوې او تر 1 د اکتوبر چې آخرینی دور یعنی فاینل دور و، په هغو کې درې فاینلستانو سره مناظره درلوده، او د هغو په ترڅ کې د افغان ځوانانو د دویم استازي په توګه وټاکل شو.
آیشه جانې دا راته ووایي چې دغه سازمان ته د تاسو تک تا څومره موده پاتې ده او هلته مو مسؤلیت څه دی؟
فیروزه جانې زما فقط یوه نیمه میاشت پاتې ده چې د ملل متحد په چې مقر یې په نیویارک کې دی سفر ولرم، او زما اصلي وظیفه په ملل متحد کې د افغان ځوانانو غږ رسول نړیوالې ټولنې ته دي. زه په دسمبر کې په د امنیت په شورا کې د ځوانانو د طرفه بیان ورکوم.
خامخا به یو شمیر اوریدونکي د تاسو په اړه معلومات ولري، خو هغه کسان چې معلومات نه لري که دا ورته ووایي چې دا اوس څومره اړتیا ده چې پرختیا هم د افغانستان د ځوانانو غږ تر نړیوال ورسیږي.
اما په نظر اوس هر نور وخت ډیر زیات ضرورت احساسي وي چې د افغان ځوانانو غږ په یو نړیوال پلاتفورم باندې واورېدل شي، ځکه چې ورو ورو افغانستان او د نوی نسل د دنیا د توجه او د هغوی د کومک او د هغوی د سپورټ نه ورو ورو د هغوی د نظر نه لویږي. او دا مهمه مسله ده چې دغه اوسني زموږ ځوانان په څومره مشکلاتو په څومره ستونزو سره مبارزه کړې دي، د ټولو مشکلاتو لکه ناامنۍ، لکه فقر، لکه د مواد مخدرو استفاده چې ډیره شوې ده، قاچاق، در روان جنگ، در ټول مسایل دي چې د موږ نوی نسل ورسره لاس او ګریوان دی او ډېره کمه توجه ورته کېږي. او زیاتره په ولایتو کې د درس په حساب، د صحت په حساب، ډېر ځوانان د دو اساسي حقوقونه بې برخې دي. نو زه فکر کوم چې دا یو ډېره حساسه مرحله د افغانستان د تاریخ او خصوصا افغان ځوانانو د پاره ده چې باید د نړیوالې ټولنې توجه ورته جلب شي.
تر دې دمه چې تاسو دغه پروسه کې غوره سوي او یعنی ځای به د افغانستان د ځوانانو استازیتوب به کوي، تر دې دمه مو په افغانستان کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څومره استازو وبکې، څومره ځوانانو سره کتلې دي، د هغوی نظریات چې له تاسو سره یې شریک کړي دي څه دي؟
ما فقط تر اوسه مو چې څه لیدنې کتنې درلودلې دي هغه په کابل کې محدودې وي. طبعا د مختلفو ولایتو ځوانان سره مې په کابل کې لیدلې، مګر دا چې خپل ولایاتو ته سړی ولاړ شي او هلته مستقیم لیدنې او کتنې ولري هغه به جدا خبره ده چې ډېره ما په نظر مهمتره ده. موږ به انشاءالله سبا چې د ځوانان لویه جرګه لرو چې په دې جرګه کې د ټول افغانستان نه ځوانان راټول شوي دي، تل ځوان استعدادونه راټول شوي دي چې زه به د هغوی سره لیدنه کتنه لرم. او په همدغه نومبر میاشت کې به انشاءالله یو څو ولایتو ته سفر لرم او هغوی سره به هم لیدنه کتنه لرم.
او دا راته وایي چې تر دې دمه ما مخکې پوښتنه وکړه له څومره ځوانانو له تاسو سره خپل نظریات شریک کړي دي، د هغوی د اکثر شمېر چې کوم نظر د تاسو لپاره مهم و او تاسو ترې نظر اخیستی او په دې اړه مو پرېکړه کړې چې هغه به تر نړیوالو رسوي څه و؟
د دې شمېر ځوانانو ته مې کتلې دي او یو شی چې ټولو پرې ډېر فوکس درلود په دې خبرو کې چې څه ما ترې واخیستل دا و چې موږ پیش په دغه اوسني وضعیت د افغانستان کې څه چې موږ ته مهم دی هغه سوله ده. او موږ اگر چې ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي حقونه یو ډېر اساسي شی دي، مګر هغوی د خبرو نه ما دا برداشت وکړ چې که هر څومره موږ تعلیم او تحصیل وکړو که امنیت ښه نه وي، موږ به د کلونو کلونو زحمتونه په یوه ثانیه کې هدر شي. د موږ پوهنتون د ځوانمرګي بریدونو تارګت شي په عین زمان کې د موږ د موږ ځوان پیاوړی تعلیم یافته نسل په ځوانمرګي بریدونو کې له لاسه ورکړو. نو د کلونه کلونه تحصیلي او تعلیمي لاسته راوړنې او د ټول مسایل به په یوه لحظه کې هدر شي او که موږ امنیت ونه لرو که یوه پایدار سوله نه وي په ولایتو کې به ډېر ځوانان د دې حقوقو نه بې برخه وي. نو هر چېرته چې ما دوی سره خبرې کړې دي په یو شي ډېر فوکس کوي چې موږ امنیت غواړو، موږ سوله غواړو او هغه واقعي سوله، ځکه چې د افغان ځوانانو نظریات دوی وختنی دوی فکر کی هم په نظر کې ونیول شي.
په سوله باندې به هم پوښتنه ولرو. خدارته وای تاسو په کې په افغانستان کې هر کال چې کله سروې کیږي بیا شمیري یا ارقام له خلکو سره شریکيږي کال بل ته دغه د بیکاری خصوصا د ځوانانو د بیکاری غراف لوړيږي، په دې اړه به تاسو سره اندېښنې شریکې سوې کنه؟
طبعا بیکاری یوه ستره مسله ده چې هغه د ډېرو نورو ستونزو لامل کیدای شي. د بیکاری د وجې نه ډېر ځوانان هم چې تقریبا د 3 میلیونه نه زیات اوس د مواد مخدر باندې روږدي دي، او په عین زمان کې دغه د بیکاری د وجې نه دي چې ډېر تروریستي ډلې یا هم مخالف ډلې په افغانستان کې هغوی ډېر په اسانۍ خپل ډلو کې جذبوی شي. د ټول عملونه باید شوي دي چې هغوی هغه کارونه چې دوی د راتلونکي دپاره او د افغانستان د راتلونکي دپاره ډېر خطرناک دي، اوبو ته هم خرابوي. او زه فکر کوم ټول ریښه لري په بې امنیتۍ کې، ناامنۍ کې، په د جنګ د روان جنګ په څه تاثیرات چې هغه لري زموږ په روح روان باندې، ټولو په هغو کې ریښې نګستې دي.
عائشه جانې، دا راته ووایه چې دا اوس البته تاسو له ځوانانو سره کتلي دا مو وویل چې سبا به جرګه ولرئ، خو په لومړي سر کې دغه د جرګې په اړه ووایي چې په دې دا جرګه به د څه لپاره ده، د افغانستان له کومو ولایتونو یا څومره ځوانانو ګنجایش هغه جرګه کې دي ته ستاسې ځوانان راسي او په هغه کې خپلې خبرې ولدي؟
فیروزه جان، دا جرګه موږ اصلا د ای پی ټي د افغان فور پروګرسیو تینکینګ سازمان اندیشواران جوان چې په افغانستان کې فعالیت لري د هغو د طرفه برگزار کی په همدغه نومبر کې چې سبا ته ورځ مو ټاکلې ده چې په هغو کې به تقریبا د 3 ولایتونو به ځوانان بریتي چې د دې جرګې ګنجایش 3 ځوانانو ته دی، او د هر ولایت نه تقریبا 2 نفره زیاتر، یعنی حد اقل 2 نفره، ما د اکثر 3 نفره به موږ لرو د هر ولایت نماینده. او د دې هدف دا دی چې د روان وضعیت خصوصا د سولې او د روان سیاسي او اقتصادي وضعیت د افغانستان په هکله د ځوانانو نظریات ټول شي، او هغه به د یو قطعنامې په ترڅ کې دولتي چارواکو ته هم وړاندې شي د دوی نظریات، او زه به هم یو فرصت ولرم چې د مختلفو ولایتو د ځوانانو سره لیدنې کتنې ولرم.
یعنی د جرګې ته هم د افغانستان له مختلفو ولایتونو ځوانان راټولېږي؟
بله، هغوی د سکالرشپ په حساب، یعنی دلته به ځای ورته ټاکل کېږي چې په دوو جریان کې په کابل کې میشتوي او برته به خپل ولایت ته بیسي.
ډېر ښه. عائشه جانې، دا راته ووایه کېدای شي له خلکو سره په دې اړه پوښتنې واوسي. تاسو په د خپل ځان په اړه که ووایئ چې څومره مو زده کړې کړې دي او څومره مو هڅه وکړل تر څو یو ورځ داسې ورځ راورسیږي چې تاسو د افغانستان د ځوانانو استازیتوب وکړی سي په داسې یو نړیوال سازمان کې؟
پیرو سجان، از اوس د حقوق علوم سیاسی د کابل پانتون د حقوق علوم سیاسی د پانتی پا درهم طول پا درهم سنسکی هم درهم کال می دهی چه پا ده بینمللی روابطو پا دپارتمنت که درس ویم پا کابل پانتون که، او ما خپل فعالیتونه طولانیز فعالیتونه او اجتماعی فعالیتونه می دیر مخته وقت نه شروع کری و خودو تو کالو که می دیر فوکس و دیر توجه دی دوانانو پا برخه که دی اوگوی دی سیاسی سیاسی فکر و دی اوگوی گدون پا سیاسی مسائلو که می دیر غفتل چه توجه ورده و فرمزده که کوشش می کنه چه دی ملل متحد شبیه سازی کنفرانسونو په حساب د افغان ځوانانو سره همکاري وکړم، هغوی ته یې دا زمینه فراهمه کړم چې هغوی په کې اشتراک وکړي او خپل سیاسي فکر او شعور په کې تقویت کړي. او په همدې توګه ما نور چاپی رسانی رو سره هم همکاری د لودلی وی په دې موده کې او دا پروګرام چې زه کامیاب شوم دا یو لومړی ګام دی د ما د اهداف ته رسیدو لپاره او طبعا د موږ اهداف فقط خاص او موارد د څرګندولو په برخه کې او هغه د پاره غوښتل کولو باندې نه حل کیږي نو د زه امیدوارم چې د بندوي ټولنې د حمایت سره په یو عملي ګام وچت کړو رښتیا د افغان ځوانانو مشکلاتو ته یوه سمه او یو عملي رسیدګي وشي او هغوی ته فرصتونه برابر شي چې رښتیا وکولی شي چې دوی په خپله پیشرفت وکړي.
د پیشرفت خبره مو وکړله، دا راته وایي چې دا اوس وخت کې څومره دې ته زمینه برابره ده په افغانستان کې په دې شرایطو کې چې نور ځوانان هم وکولی سي د تاسو په شان پرمختګ وکا.
د ما په نظر فعلاً افغانستان کې ډېر د خوشبختۍ ځای دی چې داسې زمینه فراهم شوی دی ځوانانو ته چې نه تنها په ملي برخه کې بلکې په بین‌المللي برخه کې لاسته راوړنې او فعالیتونه ولري. نو ډېره مثبته خبر ده، ورو ورو د ځوانانو ګډون په سیاسي او اقتصادي صحنه کې ډېر کیږي، خو د ما تشویش داره چې دا باید فقط په مرکز کې متمرکز نه وي او دا باید ولایاتو ته، ولایتی ځوانانو ته هم ډیر زمینی فراهم شي ترڅو چې ټول افغان ځوانان د دو فرصتونو استفاده وکړي.
عائشه جانې مننه، ته موږ سره د ټلیفون په کرښه اوسه. قدرمن اوریدونکو لرو، غوی بل تاسو نه هم پوښتنې ولري. سلام، وخت مو بخیر. کده ما غږ درځي، مهرباني وکړئ د ټلیفون لاره خبرې وکوي، رادیو مو لګراټی ټکی. قدر من اوریدونکو لطفا تاسو نه داخله کوئ کله مو تماس نیوه نو ټلیفون کوم ټلیفون باندې تاسو زنګ وهلای هغه لاره نه مونږ راغوري او کولای شئ چې بیا خبرونه کې خپل خبري هم ولري. بیا هم یو اوریدونکو لرو، عائشه جانې ته کوم سره ان شاء الله د دوی خبري به مو ورو بیا تاسو سره وګرځو. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکئ څوک لکه ما ځای ماډی کنیولې.
جعفر لجمن دا تلیفون په لیکه مستاف ان دې دا
جعفری صاحب مننه د غزای ملک بدل کی چې غږ موسم وورو.
آل وڅنګه سو؟
او بالکل، مهرباني وکي.
دنیا باندې نه مې دا پښتنه و ما چې دا په اوس ټولنه کې یا په دې اوس اثر کې د ځواني ځوانان چې په هغه ساحو یې مې کوي چې په تاسو وو دا لپاره دا څه نظر ته په ایران لري او دا اوس ټولې د پروسې پاکه دا کوم نظر ورکړي کوم په ایران لري دا دې مشر وایي.
سمه ده، مننه عائشه جانې. زه به دوی پښتنه تاسو ته وایم که تاسو چیرې سمه نه وي اوریدلی.
او مو څه مونه ورېده.
او دوی وایي چې په افغانستان په لر پرتو ولایتونو سیمو کې د غزوانان چې یعنی په اصل کې هغه ځوانان ته چې لخرونه لري دي هغه ته مو پیغام څه دی او د سولې په پروسې په اړه مو تاسو خپل نظر څه دی؟
هغه ځوانان چې په ولایتو کې اوسي هغه د دې افغانستان یو مهمه برخه تشکیل کوي. هغوی ځوانان دي چې زه ډېر کوشش کوم چې په مختلفو پروسو کې په ډېرو فرصتونو کې هغوی هم ګډون ولري. زما پیغام هغو ته دا دی چې سره د دوی چې په ولایتو کې په لرو پرتو سیمو کې مشکلات ځوانانو لپاره دوه چنده دي زیاتر دي نسبت د مرکز ولایتو ته، چې د ټولو مایوسیانو سره خپل امید له لاسه ورنه کړي او آینده زموږ ځوانانو په لاس کې ده او یو بل سره په اتحاد باندې به انشاءالله چې خپل وطن آباد کړو او دغه وطن چې د مرکز ولایت ځوانانو په منځ کې رامنځته شوی دی دغه باید د منځه ولاړ شي او زه مطمئنه یم چې په یووالي سره به ډېر څه ترلاسه کړو. د سولې په پروسه کې ما په خو هم خبرې کړې دي چې دا ټول پروسه افغان خلک اصلي قربانیان دي د روان جنگ دي. نو ټول پروسه ما په نظر هغه وخت کامیاب او هم شمول کېدای شي چې بلکې هغه دلې چې د دې جنگ نه متضرر شوي په کې ګډون ولري. نو د ما ډېره توجه په دوه ده چې افغان خلک هم په کې یو فعال سهم او غږ ولري او په دې حساب دا خو امکان نه لري چې هر افغان په دې مذاکرې په میز باندې حاضر وي، مګر د هغه مسایل چې د موږ د آیندې مربوط کېږي هغه باید په کې موږ سره شریک شي، د ځوانانو سره شریک شي، ځکه دا زموږ آینده ده چې پرې تصمیم نیول کېږي.
ډېره مننه عائشه جانې راځو دې ته چې څومره د تاسو ډاټ ورک وي هغه ځوانان چې همدا اوس تاسو غږ اوري پیغام مو اوري څومره ډاټ ورک وي د افغانستان خلکو ته په ټوله کې ځوانانو ته چې تاسو به د هغوی غږ اوسئ په دغه سازمان کې کله چې وینا مو لرله؟
زه چې د غونډې او لیدنې کتنې لرم دا خاص د دې هدف لپاره دي چې زه تر ډېره حده د دوی پیغامونه لاسته راوړم او وایې وړم چې تر څو چې زه هلته چې غږېږم یو رښتینی غږ او اواز د دوی واوسم، ځکه چې زه به د هغوی نمایندګي کوم او زه به د هغوی استازی واوسم. نو دا به د هغوی پیغام وي چې نړیوال ټولنې ته به رسېږي او انشاءالله کوشش کوم چې د وظیفه په ډېره صداقت باندې ترسره کړم او ټول افغانان ټول ځوان افغانان زما په خبرو کې ځان احساس کړم.
مننه عائشه جانې. اوس راته ووایي چې هغه ځوانان چې فرصت لري خو ورنه استفاده نه کوي په بېلابېلو نورو برخو چې هغوی هم وکولی شي د یو فعال ځوان او همدارنګه یو پرمختللی ځوان چې په ټولنه کې مثبت واقع شي، د تاسو پیغام هغو ځوانانو ته څه دی؟
یو خبره چې ډېره خوشینه کوونکې ده دا ده چې زموږ ځوانان هغه بعضې ځوانان چې د ډېرو خاصو فرصتونو برخمن شوي دي چې نن مکتب ته پوهنتون ته او نورو فرصتونو ته لاسرسی لري او په صداقت باندې ته استفاده نه کوه او هغه فرصت هدر کیوي، دغه یو ستر تشویش دی او د مسؤلیت احساس نه درلودل د ځوانانو په منځ کې دغه څه دی چې ما دې لیدلې دي خصوصا په مرکز کې چې دوی باید دغه فرصت چې ورته فراهم شوی دی موږ یو ډېره کوچنۍ برخه د دو ځوانانو چې خوشبخت دي چې تعلیمی و تحصیلی فرصتونه کاری فرصتونه ارتا برابر شویدی. نو ده فرصتونه باید هدر نشی، باید ده مسئولیت احساس وله رو ده خپل نسل به مقابل که ده خپل وطن به مقابل که و ده آینده نسل به مقابل که بگمون وغوی تا پاسخگوی وغوی تا مسئولیو. نو ده از وانان چه ده فرصتونه بخمن شویدی ما پیغام ورتده ده چه ده خپل واسه پوره کوشش وکړه چې د دوه فرصتونو ډیره ښه استفاده وکړه، ځکه هیڅ فرصت وول نه دی او موږ کولی شو از همین استفاده ته وکړو او که موږ سم استفاده ته وکړو او کوشش وکړو چې نور هم ته برخمن شي، نور هم پکې ګټ شي او نور ته هم یو څه وکړای شو، دا به یو وول فرصت نه به ډیره ستره لاسته راوړنه ولرو. نو دا یې ما پیغام دی.
او عائشه جانې، تاسو مخکې د افغانستان د ټولو ځوانانو یا کوم ځوانانو چې تاسو تر دې دمه ورسره لیده کاته درلوده لغوی تاسو سره نظریه شریک کړي، په لاندو کې کراته وایي انجونو مشخصا د نامنې موضوع ورهاخوا انجونو له تاسو سره څه موارد شریک کړي دي؟ ځکه دلته افغانستان کې د ښځو په تیره بیا انجونو دپاره زښته زیاتې ستونزې موجودې دي. څه داسې لازمه دي چې باید ملګرو ملتونو کې یا نړیوالو سره تاسو باید شریک کړي؟
ما په اندولې د نو کټنو کې مې چې خبرې د ځوانانو سره کړې دي، یو شای چې ما ورته ما په نظر ضرورت ورته احساس کړل و چې زه باید د آنلاین د طریقه هم ځوانانو ته لاسرسی ولرم او هغوی د سوشل میډیا د طریقه هم خپل نظریات ما سره شریک کړي. نو ځکه مې سروی جوړه کړه په دریو ژبو باندې، هم په دري هم په انګلیسي او په پښتو ژبه باندې، چې هغه ځوانان چې زه ورسره لیدنې او کتنې نه شم درلودی هغوی خپل نظریات شریک کړي. خو کله چې ما دا سروی چک کوله متاسفانه 40% نجونو او 80% ورونو پکې سم اخیسته، نو د ښځو سم اخیستل سم ډېر کم و په دو آنلاین سروی کې. او د نږدې نه هم چې لیدنې او کتنې مو درلودلې دي هغوی ډېر تشویش لري، هغوی تشویشونه ډېر دي. مګر څه چې ډېر پرې فوکس کړه هغوی په مرکز د افغانستان کې دادی چې هغه نجونې چې د تعلیم تحصیل د حق نه برخمنې شوي دي او یو نسبي آزادي پیدا کړې ده په دو تېرو 13 کالو کې، چې هغه د یو سیاسي معاملې قرباني نه شي، دو باندې ډېر زیات تشویش لري. او هغه تشویشونه چې د ښځې په ولایت کې لري زه مطمئنه یم چې متفاوت تر دي د هغو ښځو نه چې په مرکز کې دي. نو د هغوی سره لیدنې او کتنې به انشاءالله چې ولرم او د هغوی پیغام به هم بیا تاسو شریک کړم.
ډیر زیاته مننه عائشه جانې دا چې موږ ته مو وخت راکړه، خپل باس مو راسره درلوده، خلکو ته مو معلومات ورکړل. ډیره مننه کور ودان ځوندی وسی
تاسو نن ډیره مننه
خیر اوسې کې وخت ولرئ. قدر منوریدونکو لنډه د ماخلو او بیرته راګرځو یو بل میلمه ورسره په خبرونه کې اوسې. البته بل میلمه نه، هغه هم ځنګړې فعالیت لري، بیرته راګرځو او غوښتل به خبرو ته دوام ورکړو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انان شي د ملت ملاتړ دی، کله ملت ملاتړ سم نه ټول د حساب سم دي چې په مختګونه سي ویډیو کې کرکټ فوټبال
وځي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کوي ماما وزګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
بیا هم خراغ لاست او قدر من اوریدم کوله کڅنګ میته وویل بیا هم یو بل درنه ملمنه را سره پخبرونه کده غلی نسیمه باری فعال او تکړه انجلی ده. دوی د نور ادبی فعالیتونو ترڅنګ باید وایم چې دی وی نړیواله د سولې لپاره ایوی جایزه تا کاندیده ده او نور معلومات با دوی پخپلا ورکری چی دی جایزه تا چنگ کاندیده سوی ده شرایطی چو و دی کاندیداتوری گتا چه ده او ده جایزه ایوالی چاکلی ده. نو بیا هم وایم چی تاسو کولا ایسی زوان فکر خبرونه که علی که ونیسی خبالی پوختین مطرکی نظریات مطرکی او د تل پشان د مونگو ملتیاو که خبرونه واوری. سلامونه وخمو پخیر نسیمه جانی.
وعلیکم السلام،
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ډیر مننه کور ودان نسیمه جانې. دا ته وایې چې د ادبی فعالیتونو ترڅنګ اوس کوم جایزې ته کاندید شوی یې، تاسو دا څنګه جایزه ده؟
لا د یو ان د ادارې د فعالیت یا د یو ان د پیل په د 2003 کال څخه دا د ایوارډ یا د جایزې یو پروسه پیل شوې ده. د دې لپاره د بیلابیل شرایط دي، بیلابیل کټګرانی دي. هغه کټګرانی کې هغه کسان چې اختراوري ولري کار کوي، ټولنې ته خدمت کوي، هغه کسان کولای شي خپل ځانونه نومان کړي، خپل خپل لنډه بایوګرافي باید ورواستوي او د دې سره سره خپل د ځان په حق له هغه رضاکار کارونه چې خپل ولایت کې یا خپل هغه ساحه کې کوي، هغه تر سره کړي، هغه کارو په حق له باندې لږ معلومات ورواسي. بیا دوی دغه پروسه یا دغه پروګرام دوی خپل شرایط لري، هغه شرایط په کتو سره د دې څخه د لابل پښتنې کې د لابل اسناد څخه تل دي کله چې دی مطمئنه شي چې دا کس د دې جایزې د دې برخې وړ دی یا د دې برخې ورته لري چې معلومات شي نو بل اخر دی هغه برخې ته کاندیدای نو زما پروسه هم دا شو چې د دې په اړه ما په سوشل میډیا کې واوریدل او دا په اوریدو سره بیا ما هغه مربوطه ایمیل ادرس خپل معلومات واستوله خوشبختانه چې زما معلومات یې په فعالیتونه زما لاسته راوړلې دي د دې ورته وبللې چې زه کولای شم د سولې د نړیوالې جایزې ته نوماند سم نو هغه چې د ځینو پوښتنو د ځوابولو پر اساس باندې بیا به زه د جایزې نوماند کړم.
دا راته وایي چې تاسو سره له افغانستانه نور څوک هم د جایزې ته کاندید شوي دي که نه؟
بل هو په کومه کټګوري کې چې زه یم یا په کومه برخه کې چې زه یم په هغه برخه کې زما سره د افغانستان څخه اوه تنې نورې نجونې راسره دي چې هغه کېدلی شي د بېلابېلو ولایتو واوسي او د دې سره سره دا جایزه څلور برخې لري چې په هره برخه کې د افغانانو څخه نجونې او ځوانان نارینه ورونه کاندیدان شوي دي.
د دې لپاره تاسو مخکې ویلې چې باید فعالیت کړی وي، همدارنګ په ټولنه کې خلکو پیژنې، د ټولنې لپاره زیات کار کړی وي، د دې نه ورهاخوا نور شرایط هم شته؟
بل هو باید دغه کس فعال وي چې خلک یې پیژني او د پروګرام باندې دومره باور ولري چې زه دومره رای وړلی شم یا دومره کسان زما د کار زما د فعالیت مینوال دي. زه کولای شم چې د دې خلکو په واسطه باندې ځان در بریا کړی ورسوم او دا خلک ما ته دومره رای وکاروي چې زه وتوانېږم دا جایزه ترلاسه کړم. نو یو دغه راز هم دی چې هغه انسان په خپل ځان باندې باور ولري نو پر هغه اساس باندې هم کېدلی شي چې دغه شرایط په منلو سره مخته ولاړ شي.
د رایو په اړه خو به معلومات لري چې څومره شرط دی چې باید رای تر کومې کچې وي چې هغه جایزه بیا ترلاسه کړي؟
دغه درای شمیر معلوم نه دی. هر څومره رای چې ستاسو ډیری هغه عمر درای په ډیروالي سره موږ کولای شو چې کړیا تر لاسه کړو. مثال په توګه زما سره په دې برخه کې یو تن انجن نور دی او زه په یوه سمات شاید هر خور په هغه خپل برخه کې به کار کړی هغه کسان چې د سیجنې د دې څخه رضایت لري او غواړي چې دغه خور یا دغه مرهون دغه پیغله د دې جزې مستحق نه غوډي ترای کوي کمپاین ته کې نور خلک دې ته تشویق کوي نور خلک ته معلومات ورکوي د څو غره دې لپاره رائے وکړي او دلته چې د هرې جنې د هرې مرمنې یا د هر ګور رائے ډیره په لور کاڅه وي هغه کسب بریالي اعلانې دي.
دا جایزه به یوازې افغانستان ته لکه تاسو چې ځان نور ته کاندید کړی دی ورکول کېږي که نړۍ کې نور خلک هم ورته کاندیدان دي؟
نه، په دې کې د نړۍ بلابل هیوادونه دي چې هغه جنوبي اسیايي هیوادو تر څنګ نور روپایي هیوادونه هم دي. دغه څخه هم ځوانان مېرمنې او ورونه کاندیدان دي چې په بېلابېلو برخو کې هغه هم لاسته راوړل لري نو پر دې لحاظ باندې هغه هم ځانونه کاندیدان کړي دي.
او دا راته وایي چې څه فکر کوي څومره د اوس اړتیا ده چې ځوانان باید په بېلابېلو مختلفو یا بېلابېلو او مختلفو برخو کې کار وکړي تر څو هېواد ته د تاسو په شان باندې داسې یو مهمې جایزې دپاره دوی ځانونه کاندید کړي چې هغه وکړی سي راوړي افغانستان ته؟
بلکل، زه دا فکر کوم چې زموږ ځوانان د افغانستان زلمي او پیغلانې انرژي لري، طاقت لري، علم لري، پوهه لري، د ټکنالوژي سره بلد دي. دوی کولای شي چې د خپل د دې انرژي په مټ باندې هغه استعداد چې دوی لري د هغه په مټ باندې دوی بېلابېل فعالیتونه وکړي. موږ باید د ځان هر کاره جوړ نه کړو، هغه یو مسلک، هغه یو فیلډ باید ځان ته انتخاب کړو، په هغه کې زحمت وباسو، په هغه کې کار وکړو. نو که چېرې موږ په هغه کې کار وکړو، ځان ته پلان ولرو او ځان ته هدف وټاکو، نو موږ کولای شو چې مختلفې او بې شمېره لاسته راوړنې ولرو. او هغه لاسته راوړنې موږ ته یو نوم راکوي، یو شناخت راکوي په ټولنه کې. او بنده ګټه دغه ده چې موږ په نړیواله سطحه باندې د افغانستان ځوانان او پیغلې ځان معرفي کولای چې افغانان هم درچا کم نه دي. که چېرې دلته ارامي وای، که چېرې دلته سوکالي وای، که چېرې دلته جنګ او بدبختي نه وای، نو دا به نړیوالو ته جوته شوی وای چې د افغانستان ځوانان او پیغلې هم د نړیوالو د ځوانانو کم نه دي. دوی هم استعدادونه لري، تر څو دوی هم زحمت باسي. او دا خبره دوی ته
ډیره د تعجب وړ ځکه هم ګرځي چې کله ناکله موږ د افغانستان د داسې ولایتونو څخه لکه اوس زه د هلمند څخه نړیوال جایزې ته نومانده شوی یم. دې جایزې ته هغه کسان هم نومانده شوي دي چې په یو د سولې په فضا کې، د سولې په هیواد کې، د سولې د امنیت په ولایت کې دوی کار کوي، فعالیت کوي. یعنې هېڅ ممانعت نه لري، هېڅ امنیتي ستونزه نه لري. موږ چې کار راپور ته کوو، راپور ته راځو، ځان په ژوندو کې نه حسابو. یعنې زه وایم چې
بله نس مجانی تاسو خبر ته دوام ورکړي، خبرې به مو واورو. خو لومړی سر کې د دې لپاره چې موږ قدرمن اوریدونکي تماسونه زیات دي، هغه اړیکه برا واخلو. وعلیکم السلام، وخت مو په خیر. مننه، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟ او په لومړی سر کې مهرباني وکړئ، مهرباني.
او زه تر څه سم پښتنه دا د غلي ملمنیا سره چې د دې د پای کامیاب کی ما لري ته تاسو د کچيري دا بریا تر لاسه کی نو دا کم کارونه په دې ټول کې لري. او بل را چې یو څو بیت چې هغه به خوشي هغه شي چې ما د خپل نه لري دا بیا چې کار کی چې دوه بیت راته وایم زیاته مننه کوم.
مننه کور وزن جعفری صاحب. نسمه جانې موږ غواړی تاسو د دوی پوښتنه خو مو خامخا واورېده، که زه یې تکرار کوم.
بلې پوښتنه خو مې واورېدله، څومره چې زه ورسره پوه کوم پوښتنه یې دا وه که چېرې زه کامیابه شم زما راتلونکی پلان به څه وي. دا چې زه اوسم د ادب او فرهنګ په وخت کې په برخه کې بېلابېل فعالیتونه ترسره کوم. په هلمند کې زه د مېرمنو لپاره د امیل په نوم اخبار خپلوم، مسل چلوونکی یم. د دې سره مخل درې کتابونه چاپ کړي دي. یو کتاب مې د افغانستان د مېرمنو د ژوند د ناخوالو او بدبختۍ په اړه دی، چې هغه مې د لنډو کیسو په ژبه باندې د دې ستونزې بیان کړي دي یا لیکلي دي، ټولنې ته وړاندې کړي دي. دې سره سره ما په هلمند کې د دوو داسو خوندو کتابونه چاپ کړي دي چې هغه د فرهنګي ستونزو له امله نسې کولای چې خپل په اصلي نوم باندې خپلې لیکنې خپرې کړي یا خپل کتاب خپور کړي. د ادب په برخه کې دا زما فعالیتونه دي. که چیرې زه دا جایزه ترلاسه کړم نو زه به وتوانېږم چې زه ځان په نړیوالو او په هېوادوالو په وطنوالو وپېژنم. کله چې زه شناخت پیدا کړم طبیعي خبره ده زما اړیکې ډېرېږي، او د دغو اړیکو پر اساس باندې زه کولای شم چې د نړیوالو او د هغه کسانو چې امکانات په لاس کې لري د هغو توجه داسې ولایتو ته راواړوم لکه هلمند. دلته د مېرمنو لپاره کار ته اړتیا ده، داسې کار ته چې هغه کار اساسي وي، هغه کار بنیادي وي، تر څو زموږ ښځې او مېرمنې هم فرصتونه پیدا کړي، هغه استعداد چې دوی لري هغه استعداد په لاره واچوي.
نسیمه جانې، دوی یوه غوښتنه دا وه چې وایي تاسو د له هېواد سره د مینې په اړه کوم شعر ویلی دی، که کېدای شي اورېدونکو ته هغه هم ووایي.
ما خو خپله شعر نه دی ویلی، زه مقالې لیکم او لنډې کیسې لیکم. دا اوس کې مې یو تاریخي ناول هم ژباړلی دی، نو خپل شعر مې نه دی، خو یو بل شعر به درته وړاندې کړم. وایي: د وطن پیغلې مې په غاړه وړي د اوسکو امیر، د فاریاب پیغلې مې ته غمي له بدخشانه رسېږي.
مننه نسیمه جانې کور ودان. بیا هم یو اوریدونکی البته وګورو چې چا تماس نیولی که نه. خانو، د تاسو خبر ته به دوام ورکو. تاسو د مېرمنو د ستونزو او ناخوالو یادونه وکړله، څه فکر کوئ دلته په بل سربیره په ولایتونو کې په خپله ښځې څومره له مشکلاتو سره مخ دي؟ د دغوی دغه عمده ستونزې څه دي؟ ځکه تاسو وویل چې کتاب مو هم په دې اړه لیکلی دی.
څنګه موږ تاسو ته معلومه ده چې په مجموع کې افغانستان بیا د جنوبي ولایتونه لکه کندهار، زابل، روزګان او هلمند په دغه ولایتو کې ښځې بې شمېره ستونزې لري. اول ستونزه خو دا ده چې دوی خپل اساسي حقوقو ته د لاسرسۍ نه لري. دوی په هغه باندې خبرې نه دي، دوی تعلیم ته لاسرسۍ نه لري، دوی هغه اساسي ضرورتونه لکه د صحت سهولتونه، د صحت فرصتونه، دې ته دوی لاسرسۍ نه لري. ځینې کارونه یا ځینې پروژې راځي چې هغه فقط په نامه وي یا هغه فقط نمایشي وي، هغه دوی ته ګټه نه کوي. یو میاشتنی، دوه میاشتنی یا د یو کال ځینې لنډمهاله پروژې وي چې هغه دوی لپاره نه خو بسنه کوي او نه هم دوی ته اساسي پاتې کېدلی شي. که چېرې د دغو مېرمنو لپاره اساسي کار وشي، نو زه فکر کوم چې دغه ناخوالې، دغه خنډونه به تر یو حده پورې حل شي. او بل، زما کتاب کې چې ما هغه د ښځو ستونزې راخیستې وي، هغه تعلیم ته
نه لاسرسی وو هغه صحیح فرصتو ته نه لاسرسی وو هغه په بدو کې د ښځو ورکړه وه هغه څنګه یو بېګناه نجلۍ د یو شک پر اساس باندې د هغې قتل یا د هغې وژنه وه په مخې ښځو ورکول یا کله نه کله چې یو مېرمن اولاد نشي پیدا کولی که دغه ستونزه د خاوند لخوا وي خو بیا هم ځینې اساسیتونه شته چې د هغو اساسیتو پر اساس باندې هغه ښځو ته ګوته نیول کېږي هغه ښځو ملامته کېږي یا پر هغه ښځو باندې بالاخره بل
نصیبه جانې بیا هم راګرځوئ تاسو خبرو ته او اورو چې یو اورېدونکی غواړي چې واتمن باید خبرې وکړي نو د دوی خبرې اورو او فکر کوم چې دوی اړیکه هم پرې سوا اوریدونکي زیات دي ماشاءالله دوی غواړي خپل پوښتنې له تاسو نه ولري نظریات له موږ سره شریک کړي نو هڅه قدر مونږ اوریدونکو همدا ده چې تاسو د درنو ملمنو د خبرو ترڅنګ د تاسو نظرونه او پوښتنې هم راوخلو په خبرونه کې مهرباني وکوي نسیمه جانې بیا هم تاسو اجازه کوي یو بل اوریدونکي به راوخلو کور ودان سلام وخت مو بخیر
زما پوښتنه مېلمانې لږه خپل تا کامیا به کې ښه ده
پوښتنه خو به وکوئ خو لومړی سر کې راته ووایئ چې څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې
زه د ننګرهار د ولایت سره د کور ولسوالۍ نه
او نوم مو
امینګي بازارې
مهرباني وکوئ
نو وکړه خو خپل کامیا به کې او مګال والي دا غوړان په د کنيغه حاګه د سړي په دغه حاله کې بس دا څومره کوشش وکړي چې دا سره ورسېږي دا د غوړان ورې ارمان دي تر څو چې نسل او دا روان نه شوی کوم چې نسل او ټول کې دا سړي په ټول نړیوال په ټول ګذر کې به چې کنيغه حاګه ولیا کې په کومه لفاړي کې دیږي اوس په دې په څول کې اته نه لیدل دا کار پاتې دي د دې سره کار شوی
سم ده مننه خیر اوسې بلې نسیمه جانې تاسو موږ راغورئ
بلې
دوی وایي چې کله تاسو دغه بریا ته ورسېدئ نو څومره به هڅه وکړئ چې په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون لپاره هڅه وکړئ
لومړی خو هڅه کوم کوشش کوم چې د لکني سیمې څخه کامیابی زما یا په کلي سیمې کې چې زما فعالیتونه سیمې دي یا دلته نورو لپاره کار کوم لومړی خو به زما کوشش دا وی لمړی ته دغه هماغه ولایت او دغه ولایت یا دغه ځین خلکو ته په دوه قدم کې به ما هڅه او کوشش دا غوي چې زه دومره ځوان او توانایي پیدا کوم پر ځان کې او د نورو مکلف کسانو راځو چې موږ دې سره جذب کوم درڅو چې دا غوړه د غوښتنه وکړي چې ننګرهار کې د دې پوهنتون لپاره به زه وسم دا به نو بیا ترخی نه چې د دې کوم ضرورتونه دي د دې کوم ستونزې دي اگر څنګه چې حکاولیت لري هغه ته باولیت ورکړي هغه بر مسولین ورسو او د مسولین څخه به دغه د حل غوښتنه وکړي
بیا هم نسیمه جانې یو بل اړیکه به هم راوخلو البته کې تاسو اجازه ووسی قدر من اوریدونکو پوښتنه لري سلام وخت مو بخیر
بله
سلام وخت مو بخیر مهرباني وکوي څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې
السلام علیکم
لطفا تاسو د موږ غږ د ټلیفون لاري واوري د رادیو غږ مو کم کړئ مهرباني وکړئ څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې لکان د هغه نه مو اړیکه نیولې مهرباني وکړئ تاسو د موږ له قدرمنې میلمنې څخه مشخصه پوښتنه لرئ د دوی اړیکه هم پرې سوا قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم ټینګار کوم چې لطفاً کله مو ته اړیکې نیولې نو د ټلیفون ته مو متوجه اوسئ او د رادیو غږونه مو راټیټ کړئ چې موږ وخت کم دی او هر قدرمن اوریدونکی د دې هڅه کوي چې د هغوی خبرې رخصي په خبرونه کې او هغوی هم خپل نظر ولري نو دا چې تاسو بیا د رادیو له لارې د موږ غږوري او منتظر پات کېږئ چې بیا بیرته ځواب راکړي نو دا بیا هم د موږ وخت ځای کوي او هم د بل اوریدونکو سلام وخت مو بخیر سلام وخت مو
بخیر
ها تاسو لا تر اوسه نه پوهیږئ چې کومه رادیو ده بیا هم اورو چې بل څوک دی سلام وخت مو بخیر سلام وخت مو بخیر مهرباني وکوي څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې خنو راګر زو تاسو ته نسیمه جانې مخکې مو د خزو د ستونزو او ناخوالو یادونه وکړه. له ناخوالو ورهاخوا اوس په افغانستان کې د نجونو لپاره یا د خزو لپاره څومره دې زمينه برابر سوې ده چې هغوی فعالیتونه ولري، او د تاسو په شان یو تکړه میرمن یا یو تکړه انجلۍ اوسي؟
مسلک کې دغه مسلک د لارې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته خپل ټولنې ته خدمت وکړي. د دې د ټولو ښه مثال زه خپل ځان درکوم. زه د یو داسې ولایت مچ دلته جنگ او جګړه در ټولو د افغانستان د ټولو ولایتو دلته بدبختي ناخوالي او جنگ زیاتې، او کله چې زه داسې ولایت څخه راپاڅېږم کار کوم فعالیت کوم، نو طبیعي خبره ده چې دلته دومره زمینه سازي شوې ده، دومره چانس شته، دلته داسې ورونه شته، دلته داسې کسان او نارینه شته چې هغه ما تشویقوي، زما ملاتړ کوي، زما سره پر څنګ درېدلي دي. زه تشویقړې یم چې زه در دغه مقام رارسېدلی یم، حتی نن د یو نړیوالې جایزې لپاره ځانمانده شوی یم. نو طبیعي خبره ده چې افغانستان په ټولو ولایتونو کې دومره زمینه سازي شوې ده، دومره امکانات شته، خو په کار دغه ده چې هغه امکاناتو ته، هغه وسایلو ته په کتو سره زموږ مېرمنې جرأت وکړي، پر ځان باور ولري، راوپاڅي، نه یوازې له ځان لپاره، د نورو مېرمنو لپاره هم کار وکړي، د نورو مېرمنو لپاره هم د دوی غږ پورته کړي، د دوی غږ د مسؤلینو ورسوي، هغه امکانات یې، هغه سهولتونه چې دوی حق پر لري، باید دوی ته چمتو شي، دوی ته برابر شي، دوی د هغه لپاره غږ پورته کړي. زه غواړي د هغو غوښتنه وکړي په وار وار هغه تلاق شي.
او نسیمه جانې درته ووایي چې تاسو څه فکر کوئ، تر دې دمه به خلکو تاسو ته څومره رای کارولې دي، او درته ووایي چې څومره باوري یاست تاسو به دغه جایزه ګټئ؟
دغه باور او هم دغه مقام بس دی چې د یو نړیوالې جایزې ته د هلمند رقم جنګ ځپلي ولایت څخه نوماند یم. دغه زما بریا ده، او زه فکر کوم چې ما دا جایزه ترلاسه کړه، ما خپل خلکو پورې دا جایزه راورسوله، دا ویار ما ترلاسه کړې چې زه د هغو هېوادو د ځوانانو سره په کتار کې نن ولاړه یم دې جایزې ته، چې هغه په یو سوله ییز فضا کې کار کوي، کار یې کړی دی، لاسته راوړنې لري، او ما په افغانستان کې د افغانستان د هلمند په شان ولایت کې کار کړی دی، زه د دې جایزې مستحق ګرځېدلې یم. نو همدغه زما بریا ده، او زه فکر کوم چې دا جایزه ما ترلاسه کړه، خپل هېواد او هېوادوال چې مور رسول.
هلته راځو دې ته، هلمند ولایت کې څومره نجونې او ښځې فعالیتونه لري که تاسو ورسره پېژندګلوي لرئ چې هغوی په کومو برخو کې د دې لیواله دي چې پرمختګ ولري او فعالیت وکړه؟
بالکل، مخکې چې زه د ادب او فرهنګ په برخه کې د ښځو مثال درکوم، کله چې په هلمند کې زه لومړنۍ مېرمن وم چې ما لنډې کیسې لیکل پیل کړه، او ما د لنډې کیسو کتاب چاپ شو، حتی په جنوبي زون کې تر اوسه پورې د یو ښځې او بیا په هلمند کې د یو نارینه هم د لنډو کیسو کتاب نه و چاپ شوی. دغه د لیکوالۍ برخې ته چې کله ما دوام ورکړې، د خلکو تشویق راسره و، د خلکو پذیرایي راسره وه، او دغه زما لیکل شوې کیسې او مقالې دومره خوښې شولې چې په ځینو نړیوالو ژورنالیستانو دری ژبې ته او انګلیسي ژبې ته وژباړلې، د څو دي و خلکو ته دغه ښکاره چې په افغانستان کې د مېرمنو ژوند د کوم ستونزو خندونو سره مخامخ دي، او دغه سربېره بیا هم دوی کار کوي، دوی راوځي، دوی پر ځان باور لري. نو دې څه په کتو سره د هلمند مېرمنې او پیرمې دې ته لیواله چې څو دین د ادب په برخه کې کار وکړي، دوی قلم راپورته کړي. ښه مثال زه د غدوی نجونې در کولای شم چې د پوهنتون محصله وه، چې دوی د ادبي ټوټو یو کتاب په داوس نږدې وختو کې چاپ شو، چې هغه کې په ډیزاین کې، په چاپ کې او ایډیټ کې همکاري کومک ما ور سره وکړه، ځکه د ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دا نه شوه توانېدلی. او هم چنانې یو بل نجلۍ ګلسری ښکلي په نامه چې شاعره ده، هغې شعرونه او غزلونه لیکلي دي د هېواد له مینې لپاره، د مور د مینې په پار، او همداسې پر بېلابېلو موضوعاتو باندې بیا خپل احساسات د شعر په ژبه څرګند کړي دي. دا هغې نجلۍ چې هغې دومره کلتوري ستونزې درلودې چې هغه نه شوه کولای چې دا خپل په نامه باندې دا کتاب چاپ کړي، په یو بل مستعار مینې کتاب چاپ شو. یعنی د دې څخه موږ یو ښه فایله هم ترلاسه کولای شو، یا دې ته خوشباوره کېدلی هم شو، چې دلته ښځې او مېرمنې که چېرې دوی ته زمینه سازي وشي، که چېرې دوی ته فرصتونه برابر شي، په هره برخه کې دوی کار کولای شي، دوی کار کولو ته لیواله دي. فقط ما یو مثال ادبي او فرهنګي بخش کې درکړئ.
نسمه جانی کدا هم راته وای هغه انجونی چې دا اوس د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې تاسو غوونه غاغوري البته هغه ته تاسو پیغام څه دی ل ادبی مسائل ورهخوا خای ډیرای داس انجونی وو چې هغه به سواد نه لري هغه ته تاسو فعالیت څه دی چې هغه څنګه کولای شي چې ټولنه لپاره اړتیا هم خدمت وکي او خپل هیلو ته ورسیږي
لمړی خو د ټولو مخکې زه باید دا ووایم چې اول پر ځان باور دی. دوی باید پر ځان باور ولري. که چېرې موږ پر ځان باور ولرو او بیا ځان ته یو هدف وټاکو، یو پلان ځان ته جوړ کړو، هغه هدف ته د رسېدو دپاره هغه سرچینې ولټوو چې په کومو سرچینو په کومو لارو باندې موږ د خپل هدف ترلاسه کولای شو، هغه سرچینې خپل ځان په دې باوري کول بل یو جه کولای شم او دا په هغه وخت کولای شم چې هغه لارې او هغه سرچینې زه ترسره کړم. کله چې دې هدف ته د رسېدو لپاره مهم دي زده کړه ده، پوهه ده، علم دې ترلاسه کول دي، د مشرانو مشورې دي، همداسې په دې لاره کې چې هغه څه اړین دي مهم دي که چېرې هغه لارې خپلې شي نو دې کولای شي چې د دې څخه یو کامیابه مېرمن یو داسې مېرمن جوړ شي چې هغه د هغې نوم به په تاریخ کې یادېږي او د هغې مثال به د نورو ښځو په مجالسو کې یا د نورو ښځو مخته د هغې مثال ورکول کېږي چې تر څو هغه الګو وګرځي، تر څو د هغې څخه الهام واخلي، تر څو د هغې پر قدم باندې قدم کېږدي، دوی هم لاسته راوړنې ولري، بلاخر د ځان لپاره، ټولنې لپاره او د دې وطن لپاره کار وکړي. دا وطن کار ته ډېره اړتیا لري او دا کار دا اړتیا یوازې په نارینه وو یوازې په ورونو باندې نیسره کېږي. نو اړینه ده چې مېرمنې هم میدان ته راشي، مېرمنې هم کار وکړي، زحمت وباسي او د ټولو مهم کار پر ځان باور باید ولري.
په خپل دغه باور چې یو څوک باید په ځان باور ولري، ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان البته په غل ولایت کې تاسو غزاینا تاسو ویل کاندید شوی الته اوسېدلې اوس خو په کندهار کې استي، د هلمند ولایت سربیره په نور ولایتونو کې هم نام نه دی. دغه باور څنګه رامنځته شي چې تر څو یو مېرمن یا یو انجلۍ خپل ځان د باور پیدا کړي، یعنی د زمينه د ځان باور پیدا کول ته څنګه فراهم دی سي؟
زه وایم چې د دې باور سرچینه د کورنۍ څخه اخیستل کېږي او دوهمه یې ټولنه ده چې په ټوله ټولنه کې موږ ژوند کوو. کله چې موږ ټولنې ته راوځو طبیعي خبره ده دلته چې که مېرمنې که نارینه یې کار کوي او په خاصه توګه د ښځو په برخه کې دغه ستونزې ورته ډېرې دي. کله چې ښځه راپورته کېږي په ټولنه کې کار کوي، هغه په ټولنه کې مطرح کېږي، یو څو کسانې پېژني، د هغې پر وړاندې خنډونه او ستونزې اول د کورنۍ څخه شروع کېږي، اول کورنۍ ته دې ممانعت کوي. نو اړینه دا ده چې دا په کورنۍ کې د ځان حتمي په کورنۍ کې داسې یو کس پیدا کېږي چې هغه پر دې باور کوي، هغه د دې ملاتړ کوي، هغه د دې سره درېږي. زما په ټوله کورنۍ کې زما پلار زما ملاتړ کوي، ټوله کورنۍ زما د درس، زما تعلیم، زما د کار، زما د کاري سفر خلاف حتی اوس هم ده، خو فقط دغه باور ما ته د پلار د خواره انتقال شي او د پلار باور ما هیڅ وخت مات نه کړي. څه چې د ویله کوم خوب چې د ما ته راکړی یا کوم اراده چې د ما ته راکوله ما هغه عملي کوله. ما هیڅ وخت دا کوشش نه کوم چې زه د مکتب څخه پاتې شم، بهنه وکم، مکتب ته ولاړ نه شم، یا هغه کار هغه نصیحت چې د ما ته کوي هغه لاس ما ته راشي هغه څخه سرغړونه وکم، یا خو پر هغه لار باندې ولاړ نه شم، یا د دې خبره او مشوره ونه منم. نو دغه سی په هر کورنۍ کې داسې یو کس پیدا کېږي چې هغه به د ورور په شکل وي، هغه به پلار وي، هغه به یا خاوند وي، هغه به خور وي، یا به مور وي، چې هغه به دې تشویق کوي. که موږ تاسو وګورو دغه ټوله مېرمنې چې راپورته شوي دي، یا دغه ټولې مبارزې مېرمنې چې کار کوي میدان ته راغلي دي، تبان چې د دې د چا د یو څه لاس دی په کورنۍ کې، که چېرې ټوله کورنۍ د دې مخالفه نه وي، تبان په دې کورنۍ کې مخالفین پیدا کېږي، تبان په دې دوستانو قریبانو په دې ټولنه کې مخالفین پیدا کېږي، خو بیا هم یو داسې کس وي، یو داسې کس وي چې هغه د دې ملاتړ کوي، د دې سره په ښه او بدو حالاتو کې اوږه په اوږه ولاړ وي. نو د هغه کس باور که چېرې دوی ترلاسه کړي، همدغه د دوی د ځان باور دی چې هغه باور یې ترلاسه کړي، د هغه ملاتړ یې ترلاسه کړي، دوی بیا په ټولنه کې پرمختګ هم کولای شي، لاسته راوړنې هم درلودلی شي، خپل د حق سره سره د نورو مېرمنو د حق غوښتنه هم کولای شي.
بلکل ډیره زیاته مننه نسیمه جان نه کور ودان دا چې موږ ته مو وخت راکړه. تاسو له موږ سره بحث درلوده، قدر منو اوریدونکو هم د تاسو خبرې واورېدلې. موږ تاسو ته د دې هیله کوو چې دغه بریا تاسو خپله کړئ او جایزه د افغانستان په نوم راوړئ. ډیره زیاته مننه
له تاسو او ازادي راډیو څخه شکر کوم چې د دې لارې زه د او ریدون کو سره د هیوادوالو سره خپل راغ خپل خبرې او د اجازه په حق معلومات شریکم ډیره مننه.
کور ودان ځوندی اوسئ، ښه وخت ولرئ. قدر منو اوریدونکو له تاسو نه مزخته زیاته مننه دا چې همیشه وخت ځوان فکر خبرونه اوري او اړیکې نیسي. کور ودان، ښه وخت ولرئ.
جنان سرګتامه